کین دو بجې شوې. السلام علیکم. تر اوو بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو اوریدو ته ښه راغلاست. د خبرونه زه احمد تکل د امان الله امیرزی په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعت خبرونه کې به واورئ چې د کورنیو چارو وزارت وایي په هیواد کې د روانو تروریستي حملو اصلي مشري حقانی شبکه کوي. د شفق په نوم د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پوځي عملیاتو د اغیزو او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه هم لرو. نیمه نړۍ او د یو کلي زرغږونه راډیوي ډرامې یوه نوې برخه به هم واورئ. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې وباورئ چې روسیه نن په دوهمه نړیواله جګړه کې پر نازی آلمان د پخوانی شوروي د بری یو ویایمه کلیز آلمانزي، او د شمالي کوریا واکمن کانګرس هغه پریکړه لیک تصویب کړی چې له حکومت غواړي له ځانه د دفاع په خاطر د دې هیواد اټومي پروګرام د قیمیت او کیفیت لپاره پیاوړی کړي. نړیوال خبرونه څو شېبې وروسته راځي. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه. رحمت الله افغان اوروي.
سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی ټاکل شوی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سبا سه شنبه په یو رسمي سفر تاجکستان ته ولاړ شي. افغان امنیتي چارواکي وایي چې د شفق په نوم روان پوځي عملیات بریالي پر مخ روان دي، او په کندوز کې دوه مهم طالب قمندانان وژل شوي. اوس هم بشپړ خبرونه. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سبا سه شنبه په یو رسمي سفر تاجکستان ته ولاړ سي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی وایي چې دوشنبه ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر هدف د دوه اړخیزو همکاریو پراختیا او پر اقتصادي پروژو بحث ده.
قرار است جلسه ما با رئیس جمهوری اسلامی افغانستان فردا سه شنبه به دی تاجیکستان سفر رسمی داشته باشند که به هدف تقویت حدتر روابطانه و همکاری های دربر میان افغانستان و تاجیکستان صورت میگیرد.
ښاغلی مستغنی زیاتوي چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله به هم د راتلونکي پنج شنبه په ورځ تاجکستان ته ولاړ سي، او د کاسا زر پروژې د پرانستلو په مراسمو کې به ګډون وکړي. کاسا زر پروژه د قرغیزستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان د برېښنا ګډه پروژه ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د شفق په نوم په روانو پوځي عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو ښې لاسته راوړنې لري. د دغه وزارت ویان دولت وزیری نن د کورنۍ چارو له وزارت د ویان سره په ګډه خبري غونډه کې ویل چې دا مهال د هیواد په 1500 ولایتونو کې 19 پلان شوي عملیات روان دي.
منګه اوس ډیر فشار په شپنی عملیاتو باندې، جګړه چې غیر منظمه ده او چریکي جګړه ده، منګه ډیر فشار اچولې ده چې دښمن ناګهري گیر کو وینېسو او یې لمنځه وینېسو.
له دې وړاندې افغان امنیتي او دفاعي چارواکو ویلي وو چې د شفق عملیات به شپږ میاشتې دوام وکړي، او له پلان سره به سم په دغو عملیاتو کې هغه سیمې بیرته د دولت تر کنټرول لاندې راسي چې دا مهال وسلوال مخالفان پرې ولکه لري. او د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې په چهاردرې ولسوالۍ کې د افغان ځانګړي ځواکونو په عملیاتو کې دوه مهم طالب قمندانان وژل سوي. په دغه ولایت کې د پامیر د شلمې فرقې رئیس ارکان سید قربان موسوي ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات تېر شپه په مماخلو سیمو کې شوي. ښاغلی موسوي زیاتوي چې په دغو عملیاتو کې یوه اندازه وسلې مهمات هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي. تر اوسه وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فرشتې جلالزی څخه واورئ.
روسیا او د پخوانی شوروي جمهوریتونه نن په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی آلمان د پخوانی شوروي د بری یو یایمه کلیز آلمانزي. په مسکو کې به نن په دې اړه په ځانګړو مراسمو کې پوځي پریش کېږي چې تر 10,000 زیات خلک ورځي. 150 پوځي وسایل او نور پوځي تجهیزات ګډون پکې کوي. په دې مراسمو کې به نن لسکونو الوتکې نمایشي پروازونه وکړي. یو شمېر روسان به نن د خپلو کورنیو د هغو غړو عکسونه لېږدوي چې په دوهمه نړیواله جګړه کې یې ګډون کړی و. د نازی رهبر ادولف هیټلر ځواکونو د 1941 میلادي کال په جون کې پر پخواني شوروي برید وکړ. په دوهمه نړیواله جګړه کې لږ تر لږه 40 میلیونه روسان ووژل او زخمیان شول. په شمالي کوریا کې واکمن کانګرس یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له حکومت غواړي څول ځانه د دفاع لپاره د هیواد اټومي پروګرام له کمی او کیفي پلوه پیاوړی کړي. د شمالي کوریا کانګرس په وروستیو څلور لسیزو کې اول وار دا پریکړه هم وکړه چې څو بل اټومي ځواک پر دوی برید نه وکړي، له خپلې اټومي وسلې به کار نه اخلي. د شمالي کوریا کانګرس خپل کار د پایل په ترېمو ورسته پریکړه کړې ده. کانګرس په شمالي کوریا کې له تخنیکی اړخه د پریکړو عالی مرجع ده. شمالي کوریا په جنوري کې څلرمه اټمي ازموینه وکړه او په فبروري کې د لری واټن مشتون کې توغندي وازمویل چې لعمله ملګرو ملتونو تازه بندیزونه ورپاندې ولګول. شمالی کوریا د بی بی سی او خبريال چې د حاکم کانګرس د انتخاباتو په اړه د رپورت جوړولو ته ورغلی وو ونیو او مسترد یې کړ. بی بی سی پر خپل وی پاڼه ویلي چې د خبريال د جمعې په ورځ د پینګیانګ په هوایي ډګر کې چې له خپلو نورو دوه همکارانو سره پرواز ته منتظر وو نیول شوی دی. د بی بی سی په وینا له دې خبريال تقریبا 8 ساعته پښتنې سوي یو خط یې هم قربان لاسلیک کړی او بیا یې هوایي ډګر ته استولی دی. بی بی سی ویلي د شمالی کوریا رهبری په پینګیانګ کې د ژوند پر مختلف اړخونو د دې خبريال د رپورټونو لامل خو پدیوه. د چین دولتي خبري اژانس وای د شمالي کوریا د سولې ملي کمیټې نن وویل چې د بي بي سي خبريال پر نظام د حمله او د بي طرفي اصل ته نه پاملرنې لامل له دې هواده شړل شوې ده. د نازی آلمان د دیکتاتور مشر ادولف هیتلر مجسمه په 1.2 میلیون ډالر خرڅه شو. د مجسمه چې ادولف هیتلر په ځنګنو ناشته یو دعا کوي پرون په نیویارک کې مزایده ته شو. مجسمه ماوریزیو کاتالان جوړ کړي او د اول وار دی چې د ایټالوي هنرمند یو هنري اثر په دومره لوړه بیه پلورل شوی دی. د هیتلر د مجسمه بحثونه او پارول ځکه کچيري لشه ورته وکتل سي یو ماشوم د دعا په حال کې دی خو کچيري لمخه مخ ورته وکتل سي د هیتلر څیره ده. او د شمالي قفقاز په چچنیا کې شپږ پولیس نن پر یو پوسټه د واستوالو په حمله کې ووژل شو. د چچنیا د کورنیو چارو وزیر ویلي چې د پېښنن ګروزنی ته نږدې شوی او درې پولیس په ډیر نازک حالت کې دي. د پخواني شوروي جمهوریتونو نن په دوهمه نړیواله جګړه کې پر نازی آلمان د شوروي د بری یو ویایمه کلی سلمانځي او لدې عمله شدید امنیتي تدابیر نیول شوی دي. په چچنیا کې نن د مخکنی ولسمشر احمد قدیروف د وژل کېدو 12مه کلیزه هم منځل کېږي. احمد قدیروف 12 کاله مخکې په ګروزنی کې د بری ورځ تلمنځلو په مراسمو کې په 14 کې ووژل شو. د احمد قدیروف زوی رمضان قدیروف د کرملین د لوري د چچنیا مشر ټاکل شوی دی.
زموږ غاګل آزادۍ رادیو او آزادۍ رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول هیواد کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې به واوري چې د هیواد د امنیتي ادارو ویندویانو نن پر امنیتی حالت رانا واچوله. د کورنیو چارو وزارت وویل حقانی شبکه د ټولو تروریستي حملو په سر کې ده او دفاع وزارت وویل د هیواد هوایي ځواک له ځمکنیو عملیاتو سره اغیزمنه مرسته کوي.
ثقل خو موږ په ښه حالت کې یو، مورال مو لوړ دی، قوتونه مو ډیر دي. دا اوس تاسو ګورئ زموږ هوایي قواو د نن د اتیاونه زیات پروازونه په ټول افغانستان کې کړی دي.
ولس مشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله تاجکستان ته د سفر پلان لري. به هم په امنیتی موضوعاتو کې د شفق په نوم په هیواد کې د روانو پوځي عملیاتو د اغیزو په اړه یو تحلیلي راپور لرو او په یو بل راپور کې دیتا کتنه کوو چې امریکایي روزونکي د رښتینی جګړې په ډګر کې څومره د ځان د دفاع او یا پر مقابل لوري د حملو صلاحیتونه لري. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په 19 پروګرام نیمه نړۍ کې د خوښۍ په مراسمو کې د کورنیو ترمنځ د جنگ جګړو مسله څیړو.
زه یو ځل تللی وم هلته ډېر جنجال سو د همدې نکاح تړلو په وخت کې د هلک او د جلۍ د کورنۍ ترمنځ هلته د هلک او جلۍ خویندو هم جنګ وکړو. موږ هم بې وخته واده نه راووتلو.
نیمه نړۍ د یو کلي زرغږونه د راډیوي ډرامې له یوې نوې برخې سره یو ځای په دوهمه نیمایي کې خپرېږي. دا ازادي راډیو ده. په مکړه د دې خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا مهال حقانی شبکه په ټول افغانستان کې د طالبانو د تروریستي حملو مشري کوي. د کورنیو چارو وزارت ویان نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې کڅه هم داعش، القاعده او طالبان ګواښون کې ډلې وبللې، خو وی ویل د افغانستان امنیت ته جدي تهدید د حقانی شبکې لخوا دی چې دا مهال د طالبانو مشري هم پر غاړه لري. د دفاع وزارت ویان بیا وویل چې په ټول هیواد کې د وسلوالو د ځپلو په هدف د پراخو ځمکنیو عملیاتو ترڅنګ هر ورځ هوایي ځواکونه تر یو سلو اتیا پورې ملکی او هوایي الوتنې کوي. په دې اړه تفصیل محمد حدیث پردیس اوروي.
که څه هم د حقانی شبکې او طالبانو ترمنځ د نږدې اړیکو موجودیت نوې خبره نه ده، خو ښایي د لومړی ځل وي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې حقانی شبکه د طالبانو ټوله قمانده پر غاړه لري. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د ملي دفاع وزارت له ویان دولت وزیری سره د دوشنبه په ورځ په کابل کې د خبری ناستې پر مهال وویل چې فعلا په افغانستان کې د طالبانو د قمندې مشري حقانی شبکې پر غاړه اخیستې ده.
فعلا تمام مسؤلیت فرماندهی طالبان را
دی وی فعلا د طالبانو د قمندې ټول مسولیت حقانی پر غاړه اخیستی. حقانی القاعده دا ټول یو دیاما په مختلفو نومونو او په بیلابیلو شبکو کې فعالیت کوي. له بده مرغه اصلي ګواښ همدوی دي، نو د دې لپاره دغه موضوع زموږ د ټولو امنیتي بنسټونو او د ملي امنیت په ستراتیژۍ کې کاملا واضح ده. د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د افغان امنیتي چارواکو د معلوماتو پر اساس په کابل کې وروستۍ خونړۍ حمله هم حقانی شبکې تنظیم کړې وه. مودوړان د کابل د امنیت رئیس هم ویلی و حقانی شبکه چې لپولې اخوا د زینو استخباراتي کړیو ملاتړ حمله ځان سره لري په افغانستان کې پیچل او خونړی بریدونه کوي. د دې ټولو سره سره د افغانستان دفاع وزارت به وی پروان زیګدیس کال کې به د وسلوالو د زپلو لپاره له خپل ټولو امکاناتو کار واخلي. د وزارت وایي دولت وزیری چې له خاغلی صدیقي سره په ګډه خبري ناست کې خبرې کولې ویل افغان ځواکونه د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په څیر په ورځ کې له 500 تر 130 هوایی پوځي او اکمالاتي پروازونه کوي. خاغلی وزیری وایي هوایی بریدونه خورا ګټور تمام شوي او په دې برخه کې دفاع وزارت له پرمختللو وسایلو هم برخمن دی.
وس خو ساقل خو موږ په ښه حالت کې یو، مورال مو هم لوړ دی، قوتونه مو هم ډېر دي. دا اوس تاسو وګورئ زموږ هوایي قواو د نن د 80 زیات پروازونه په ټول افغانستان کې کړي دي. یو هوایي قواوې چې ډېرې قوي قواوې وي د ورځې 200 پرواز نه شي کولای. د زموږ اوس هوایي قواوې هر ورځ د 500 نه نیولې تر 150 پروازونه پرې کوي، ماریبوي او اکمالاتي پروازونه کوي.
د دفاع وزارت ویند که څه هم دا منی چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې وسلوالو تحرکات ډیر شوي، خو تاکید کوي چې د طالبانو عمري عملیات ناکامه شوي دي. د دفاع کورنیو چارو وزارتونو ویندویان وایي پر افغانستان جګړه تحمیل شوي، خو د خپلو امنیتي ځواکونو تر شا د خلکو درېدل به هرومرو په روانه جګړه کې برای د افغان ولس او افغان امنیتي ځواکونو ور په برخه کړي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي حقانی شبکه د ټولو تروریستي حملو په سر کې ده، او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد هوایي ځواک له ځمکنیو عملیاتو سره اغیزمنه مرسته کوي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
قدر بناوریدونکو، د خبرونه په دوام کې را سره وسې روانو امنیتی حالاتو ته تحلیلي کتنې هم کوو. خو له هغه مخکې، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې سبا به ولسمشر محمد اشرف غنی په یو رسمي سفر تاجکستان ته ولاړ شي. دوشنبه ته د ولسمشر غنی د سفر هدف د دوه اړخیزه همکاري او پر اقتصادي پروژو بحث دی. د ولسمشر له سفر دوه ورځې وروسته اجرایه رئیس عبدالله هم تاجکستان ته د تلو پلان لري. اسدالله لودین په دې اړه د نور تفصیل لپاره د شپه د کابل په سټوډیو کې دی. لودین صاحب،
ډیره مننه. تکل صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې سبا به ولسمشر محمد اشرف غنی په یو رسمي سفر تاجکستان ته روانېږي، او هلته به د هغه هیواد له
بله ادا سیخکاری چې زمونږ اړیکه د کابل له سټوډیو سره پریش ولا. قدرمن اوریدونکو، د دې راپور جزئیات د همدې خبرونې په دوام کې تاسو ته وړاندې کوو. را سره اوسئ، خو اوس ورځو نورو موضوعاتو ته. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د شفق په نوم په سرلنی عملیات بریالي بولي، او وایي افغان ملي اردو او ملي پولیس دواړه په دې عملیاتو کې ګډون لري. دفاع وزارت وایي دوی هر ورځ د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې لسګونه عملیات ترسره کوي چې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د شفق په سرلنیو عملیاتو ته اجمل تورمن په یو راپور کې کتنه کړې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د شفق عملیاتو له پیل راهیسې د وسلوالو مخالفینو په سلګونه کسان وژل شوي چې په لسګونه مهم کسان هم پکې شامل دي. د دفاع وزارت وایي دولت وزیر ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان ځواکونه ان له ژمي نه د دغو عملیاتو لپاره په تیاری کې ول او له همدې امله د دې جوګري چې په دوامدار ډول عملیات وکړي.
اوس موږ هر ورځ 15-16 پلان شوي عملیات لرو د هیواد په 15-16 ولایتونو کې، یعنی په دوامداره توګه باندې موږ کولی شو چې عملیات وکړو او دا عملیاتو ډیره ښه نتیجه هم ورکړې ده او په دې زمر کې هیڅ وخت کې داسې کوم پیښه نه ده شوې. هغه عملیات چې موږ پلان کړي وي او هغه موږ نه وی اجرا کړي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د شفق عملیاتو ښې او مثبتې بیلګې په کندز، هلمند، ننګرهار، کونړ، روزګان، زابل او بغلان ولایتونو کې د یادولو وړ دي چې په کې دولت په سلګونه وسلوال مخالفین وژل شوي او په لسګونه مهم کسان هم پکې شامل دي. د افغانستان امنیتي ځواکونو د وسلوال مخالفین په وړاندې خپل سګنی په سلډنی عملیات د شفق په نوم نومولي. په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو بیا د افغان ځواکونو په وړاندې خپلو پسرلنیو عملیاتو ته عمري عملیات نوم ورکړی او دوی هم ادعا کوي چې په خپلو عملیاتو کې بریالي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې پولیس د ملي اردو له ځواکونو سره د شفق په عملیاتو کې سهیم دي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل که څه هم پولیس د امنیت د خوندیتوب دنده لري خو له دې سره سره په بیلابیلو عملیاتو کې هم ګډون لري.
پولیس په هر ولایت کې موجود دي. د شفق په عملیاتو کې شته او په ټولو برخو کې په ځانګړي ډول هلته چې ګواښ موجود دی افغان پولیس له ملي اردو سره یو ځای په عملیاتو کې برخه لري.
د امنیتي چارو شمیر افغان کارپوهان بیا د شفق عملیاتو بریا د افغان امنیتي ځواکونو ترمن د همغږۍ رامنځته کېدل بولي. وایي چې په کار د دغو کارپوهان له ډلې هایګل سلیمان خیل ازادۍ راډیو ته وویل
که څنګه چې دغه هماهنګي اوس په دوی کې موجوده ده، هماهنګۍ ته باید تقویه کړي، باید هماهنګي په موبایل کې ولري. د امنیتي سکتور باید دوی زیات تجهیز کړي، خصوصا هوایی ځواک.
خغل سلیمان خیل له شان د استخباراتي شبکو په پیوړی کول ټینګار کوي، وایي چې د عملیات ترڅنګ باید دې برخې ته هم جدي پاملرنه وشي.
د شفق د عملیاتو په اړه تاسو څه فکر کوئ؟ ستاسو په نظر آیا دا عملیات اغیزمن دي کنه؟ که په دې اړه نظر لري نو د افغان بي سیم په 1314 شمیره راوستوي. په همدې خبرونه کې له ازادۍ رادیو واوري. په امنیتي مسایلو کې پاتې کیږو. د امریکا دفاع وزارت هغه وروستی راپور چې په کندوز کې پر یو روغتون د امریکا د هوایی بمبارۍ په اړه د څېړنې په نتیجه کې خپور شوی ښیي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ماموریت ابهام نه ډک دی. د رویټر خبری اژانس د راپور له مخې امریکایي ځانګړو ځواکونو چې کله تیر کال له طالبانو د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته کوله، نو څو ځلې له خپلو قوماندانانو غوښتي وو چې دا مسله ورته واضح کړي چې دوی تر کومه حده له افغان ځواکونو سره په جګړه کې وړاندې تلای شي. نوریاس نوری د موضوع تفصیل اوروي.
تیر کال طالبانو د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره د سختو جګړو په ترڅ کې امریکایي ځانګړو ځواکونو چې له افغان ځواکونو سره د مشاورینو په توګه کار کاوه له خپلو قوماندانانو څو ځلې غوښتنه کړې وه چې ورته ووایي څومره کولای شي د دې ښار په بیرته نیولو کې له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. خو د رویټرز د راپور له مخې عیني شاهدانو چې د پنټاګون په څېړنیز راپور کې ورسره مرکې شوي ویلي چې دوی ته ځواب نه دی ورکړل شوی. د پنټاګون دغه راپور چې محتوای په ډاګه شوی دی ښکارندوی کوي چې د امریکایي ځواکونو ماموریت په افغانستان کې مبهم دی. په داسې حال کې چې وسلوال طالبان پیاوړي شوي، د دښمن له حملو د امریکایي مشاورینو ځان بچول هم ورستر بلې سختيږي. د هغو مشاورینو چې په افغانستان کې د 2014 میلادي کال په پای کې د ناتو د محارب ماموریت له پای ته رسیدو وروسته په جګړو کې برخه نه اخلي، بلکې دنده یې افغان ځواکونو ته سلام مشوره ورکول دي. د رویټرز په لیکنه د جګړې په ډګر کې کرخې کیدای شي مبهمې وي او افغانستان هم له دغې ستونزې مستثنا نه دی. په دې اړه په عراق کې هم د امریکایي ځواکونو د رول په اړه په تېره بیا هغه مهال ډېرې پوښتنې راپورته شوې چې روانه میاشت د امریکایي پلي سمندري ځواکونو یو سرتیری د اسلامي دولت ډلې وسلوالو وواژه. په کندوز کې پر یو روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایی بمباري په اړه څېړنه کې د ځانګړو ځواکونو یو غړي مستنتقینو ته ویلي دا چې تاسو څومره غواړئ مخته ولاړ شئ دا مناسب ځواب نه دی، بلکې له موږه څومره غواړئ چې مخته ولاړ شو. په دې پیښه کې د بې پولي ډاکترانو د روغتون د روغتیایي کارکوونکو او ناروغانو په ګډون 240 کسان ووژل شول. دا پیښه د طالبانو لخوا د لنډې مودې لپاره د کندوز ښار د نیولو یوه لویه غمیزه وه او داسې نه انګیرل کیږي چې دغه تېروتنه دې د جګړې په قواعدو کې د ناڅرګندوالي نتیجه وي. د پینتاګون 200 مخیز راپور چې ډیری پانی د امنیتی دلایلو له عمله تورې شوی د مسلې ته ډیر پام اړولای چې د مسلې ته ډیر پام اړوي چې په بشپړ توګه په قواعدو څوک نه پوهیږي، حتی ځینې هغه سرتیری چې عملاً له افغان ځواکونو سره په جګړه کې مرسته کوي، او دا هغه څه دي چې په دې هیواد کې د سخدریزو وسلوالو د ماتولو لپاره ماموریت له خطر سره مخامخ کوي. که څه هم لویدیز ترې وحده دا منلی چې په افغانستان کې د امریکا او ناتو رول ډیر د درک وړ نه دی، خو د امریکایي ځواکونو ویان جنرال چارلس کلیولان دا رد کړه چې ګوندې پوځیانو ته په عمومي توګه دغه ماموریت مبهم دی. هغه وویل د کندوز په پیښه کې له تېروتنو وروسته د دې لپاره چې په راتلونکي کې دا ډول سوی تفاهم بیا رامنځته نه شي، په افغانستان کې ډیره له 9000 زیاتو امریکایي سرتیرو ته نوره روزنه ورکړل شوې ده. د رویټرز په لیکنه انتقاد کوونکي وایي دغه سوی تفاهم ته سیاسي مصلحتونه هم لاره هواره کړې، ځکه امریکایي مشران غواړي د افغانستان ماموریت داسې وښیي چې هغه یوازې د افغان ځواکونو په ملاتړ متمرکز دی، هغه ځواکونه چې دغه جګړه باید په خپله مخته یوسي. د لویدیز یو لوړ پوړي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط د اژانس ته وویل د لویدیز په پلازمینو کې هیڅوک نه غواړي په دې مسلې اعتراف وکړي چې د افغانستان جګړه مخ په خرابېدو ده، او ځواکونه یې تر اوسه هره ورځ محارب ماموریتونه سرته رسوي.
مننه کوم له نوري صاحب له تاسو نه. قدرمن اوریدونکو، تاجکستان ته د ولسمشر اشرف غنی او همدارس د اجرایه رئیس د راتلونکو سفرونو په اړه دا شیبا اسدالله لودین د کابل سټوډیو یو ځل بیا په مستقیمه اړیکه سره د زمونږ اړیکه د کابل سټوډیو سره یو ځل بیا ټینګه شوه. لودین صاحب، د دې موضوع په اړه لطفا د ازادي رادیو اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
ډیره مننه تکل صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې سبا به ولسمشر محمد اشرف غنی په یو رسمي سفر تاجکستان ته ولاړ شي، او دغه سفر اجنډا هم له تاجکستاني چارواکو سره په بیلابیلو مسایلو خبرې کول دي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته ویل چې دغه سفر اصلي اجنډا له تاجکستان سره د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا، د ملګرتیا د فضا رامنځته کول، دغه راز په امنیتی برخه کې بحث کول دي، او دغه راز دواړه مشران د افغانستان ولسمشر به د تاجکستان ولسمشر سره د بیا رغونې په پروژو خبرې وکړي، له تاجکستان به افغانستان ته د انرژي د انتقال پر پروژو خبرې وکړي، او دغه راز په سوداګرۍ او ترانزیت باندې به هم دواړه لوري خبرې وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی به د دې سفر په ترڅ کې د ریل د هغې پټلۍ په اړه هم خبري وکړي چې د 15 هیوادونو ترمنځ ده. د ریل دغه پټلۍ د چین، افغانستان، قرغیزستان، تاجکستان او ایران ترمنځ تیریږي، او ټاکل شوی چې د ولسمشر او تاجکستاني چارواکو په ملاقاتونو کې دغه موضوع هم یاد شي. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې د ولسمشر څخه دوه ورځې وروسته، یعنی د راتلونکو پنځشنبه په ورځ، اجرایی رئیس عبدالله هم تاجکستان ته سفر کوي. خود تاجکستان ته تا د عبدالله د سفر اجنډا اصلي دا ده چې دای به حالت د کاسازر پروژې د پرانیستې په مراسمو کې ګډون کوي. کاسازر پروژه هماغه د قرغیزستان، تاجکستان، پاکستان او افغانستان ترمنځ د برښنا پروژه ده چې زر میگاوات برښنا پاکستان ته انتقالوي، او 300 میگاوات افغانستان ته راځي چې د افغانستان ختیځ ولایتونو ته به برښنا ورکړي. دغه دواړه سفرونه په داسې حال کې کیږي چې له دې وړاندې د افغان سیاسي کارپوه حاجی سید داوود ازادي راډیو ته ویلي و چې بهرنۍ هیوادونو په ځانګړي توګه د سیمه هیوادونو ته د افغان چارواکو سفرونه به ګټي نه دي، ګټور دي، خو په دې شرط چې دغه سفرونه هغه پریکړه چې کیږي او یا هغه کوم ژمنې چې ورکول کیږي هغه ژمنې تعقیب شي، او که چیرته ژمنې نه تعقیبېږي او هغه کوم پریکړه چې کیږي هغه پریکړه نه تعقیبېږي، نو دغه سفرونه یوازې تشریفاتي بڼه لري او د افغانستان درد په دوانه کې. خو معلومه بشي چې تاجکستان ته دغه دو افغان چارواکو سفرونه چې په همدې اونۍ کې پلان شوی څلا سره وړنې به ولري، او کوم پریکړه به په دې برخه کې وشي.
ډیر زیاته مننه کوم. قدرمن اوریدونکو، په کابل کې د ازادي رادیو خبريال اسدالله لودین و چې تاجکستان ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه، او همدارس ولسمشر اشرف غنی البته د یادونې ده چې سبا تاجکستان ته سفر کوي، او له دې دوه ورځې وروسته به اجرایی رئیس عبدالله هم تاجکستان ته ولاړ شي.
د افغان بسیم مخابرات شرکت ګډون کوونکی د ازادي رادیو خبرونه د موبایل ټلیفون لاره اوریدلی شي.
که د افغان بیسیم شرکت ګډون کوونکی یاست، اته سوه او اته نوي دایل کړئ. د ازادۍ راډیو تازه خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه واورئ.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اسدالله لودین د کابل نننۍ ورځپاڼې کتلي او په لنډي سره راته وایي چې پر کومو مطالبو یې تمرکز کړی.
د سرخیب له په زندان کې د شپږو وسلوالو مخالفینو د اعدام اغیزې او د کابل کندهار پر لویه لاره د پرونۍ خونړۍ ترافیکي پیښې په اړه اندېښنې او غبرګونونه د کابل چاپ د نن ورځپاڼو مهم مطالب او تبصرې دي. انیس دولتي ورځپاڼې د وسلوالو مخالفینو د اعدام په اړه خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د عدالت ټینګښت د خلکو غوښتنو ته برحق ځواب دی. په سرمقاله کې راغلي چې د شپږو کسانو اعدامول د تروریستي حملو د قربانیانو د کورنیو غوښتنو ته رسیدل او هغو کسانو ته جزا ورکول و چې د افغان امنیتي ځواکونو او عامو افغانانو وینې تویوي. د ورځپاڼې په باور خلک د هغو نورو کسانو د اعدام غوښتنه هم کوي چې لاسونه یې د خلکو په وینو سره دي او په ډله ییزو وژنو مجرم دي. کابل پوسټ ورځپاڼې بیا په دې اړه یو مطلب کې لیکلي، د حکومت د اقدام داسې ښکاري چې د طالبانو په وړاندې یې په دریځ کې بدلون راغلی دی. په مطلب کې بیا د چارو د کتونکي حسن حقیر په حواله لیکل شوي چې حکومت عقدوي او پر احساساتو ولاړه پرېکړه کړې چې د افغانستان لپاره له ګټې ډېر تاوانونه لري. همدې ورځپاڼې بیا په یو جلا مطلب کې لیکلي چې د شپږو وسلوالو مخالفینو اعدامول هغه هم د مور د نړیوالې ورځې پر سهار هغو میندو ته یوه ډالۍ ده چې په جګړو کې یې د زړه ټوټې له لاسه ورکړي دي. سرخط ورځپاڼې بیا د کابل کندهار پر لویه لاره د غزنی د مقر ولسوالۍ په سیمه کې پرونۍ خونړۍ ترافیکي پیښې ته یو تحلیلي مطلب ځانګړی کړی او لیکلي دي چې په دې پیښه کې درې اویا تنه ووژل شول. په مطلب کې راغلي چې ترافیکي پیښې په هر هیواد کې یو معمول دی، خو په افغانستان کې مرګ ژوبله له حده اوښتې ده. د مطلب لیکوال ویلي، دا ډول پیښې تر ډیره د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له امله رامنځته کیږي او کله ناکله موټر چلوونکي تر خپل منځه د تیز چلونې مسابقه هم کوي. سرنوشت ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې چې د کابل کندهار پر لویه لاره د درې اویا کسانو قاتلین څوک دي. په سرمقاله کې راغلي، د کابل کندهار پر سړک ترافیکي پیښې نوې نه دي، بلکې له دې وړاندې هم ورته خونړۍ پیښې شوي، خو تر اوسه د ترانسپورت وزارت او نورو مسؤلینو د دغو پیښو احتمالي مخنیوي ته لازمې هڅې نه دي کړي. د سرمقالې لیکوال ویلي، د ترانسپورت اړوند چارواکي د دغو درې اویا کسانو قاتلین دي او که مسؤلین وجدان ولري باید له دوی سره قانوني چلند وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
شفیولا لیلی زایی لکندهار لیکلی، نن 15 ورځ ده چې د کندهار او اورزګان لاره بنده ده. د شفق عملیاتو نتیجه کومه ده؟ حمید حسن مخلص لیکلی دي، دا ډیر ښه دی چې د افغانستان د اوسنیو حالاتو لپاره دا عملیات کیږي، د افغانستان بازان دی ژوندي وي. د شفق عملیات ډیر ښه دی، زه له ټولو وطنوالو څخه هیله کوم چې د افغان ځواکونو څخه ملاتړ وکړي. د پیام د نشر په هیله یم، خپل نوم یې نه دی لیکلی. عبدالواسع هلمندوال د هلمند ولایت له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي، په هلمند کې د شفق په نوم عملیاتو کومه خاصه نتیجه نه ده ورکړې. آغا محمد آغازاده د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ څخه له سلامونو وروسته لیکي، د شفق عملیات په هلمند کې سل په سل کې کامیاب دي، خصوصا د شپې عملیات. محمد معصوم له زابل ولایت نه لیکي، خلک د ملي پوز ملاتړ وکړي نو د شفق په څیر به ټول عملیات بریالي وي او امن به له ځان سره ولري او د هیواد دښمنان به ختم او ورک شي. د یو بل اوریدونکي نسیم د هلمند په خپل پیغام کې لیکلي، زما په فکر د شفق عملیات د عمري عملیاتو پر وړاندې ډیر کمزوري او بې نتیجې دي، ځکه چې د طالبانو د عمري عملیاتو په اعلانولو سره ګڼې سیمې لاندې کړې او شفق داسې نه دی. خو یو بل اوریدونکی لیکي چې افغان ځوانانو د ملي اردو ځواکونو د شفق په عملیاتو کې په د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې خپل بریالیتوب په ډاګه کړ. قدر مناوریدونکو یو زل بیا تاسو نه پډیر درنوي هله کو چې کله خپل اس ام اسونه لیکي پډیر کم وخت مونږ ترাজি او د ټولو اس ام اسونو د بیا لیکلو وخت لمون سره نوینو لتاسو نه یو زل بیا پډیر درنخت هله کیږي چې په سمه املا او په واځه ټکوي خپل هغه پیغام چې را استوي او لنورو سره یې شریکوي دا ولیکي. دا وخت د ماسپخین 2 بجې او 1/2 دقیقې دی. د خبرونه په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خدا شپه فرشته جلال زی ته غوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پر اقتصادي پروژو د خبرو لپاره تاجکستان ته ځي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نن وویل چې ښاغلی غنی به سبا دوشنبه ته روان شي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي په دې هیواد کې د طالبانو قومنده د حقانی شبکې اخیستې ده. د کورنیو چارو وزارت وایي نن خبري اعلان ته وویل چې په افغانستان کې د امنیت لپاره د داعش او نورو وسلوالو ډلو په پرتله لوی خطر د حقانی شبکې ده، ځکه اوس په دې هیواد کې د طالبانو فعالیتونه رهبری کوي. د غزنی د والی ویان جاوید سالنګي نن وویل چې په مقر کې د تیلو لایو ټانکر سره د دوو مسافرونکو موټر د ټکر لامل د 250 وژل شوی. د روغتیا وزارت او چارواکي اسماعیل کاوسی ویلي چې لروختونو د معلوماتو په ترلاسه کولو کې تخنیکی ستونزې وې، نو لدې عملات د تلفاتو شمیر په خوا تر دې لوړ شوډل شوی وو. د تاجکستان حکومت نن وویل چې د اسلامي دولت یا داعش ته وسلوالې ډلې څلور مشکوک پلویان نیولې چې پلان یې درلود چې د بری ورځ د لمانځنې په مراسمو کې په دوشنبه ښار کې تروریستي حمله وکړي. د پخوانی شوروي اتحاد جمهوریتونه نن پر نازی آلمان د بری یو ویایمه کلیزه لمانځي. نن په دیاړه په مسکو کې ځانګړي ترتیبات نیول شوی دي او د هغو کسانو خپلوان بچي په دوهمه نړیواله جګړه کې وژل شوی دي د خپلو د عزیزانو عکسونه لارو سره کونه تراو باسي.
اوس هم مرزیا احمد زی اقتصادي خبرونه اوروي.
د افغانستان د کلیو او پراختیا وزیر د نهو ولایتونو لپاره د و او یا پروژو تړونونه له یو شمیر خصوصي شرکتونو سره لاسلیک کړل. نصیر دورانی نن په یو خبري ناسه کې ویل چې دغه پروژې د سکم لاس میلیونه افغانۍ په لګښت تراتلونکي وکاله پوری پلې کیږي.
در نو ولایت کې مو پروژه را امروز به
نموري ویل په نهو ولایتونو کې چې نن موږ تړون لاسلیک وو جزئیات داسې دي. په بلخ کې شپږ پروژې، بغلان کې ولس پروژې، بدخشان کې دولس پروژې، غور کې شپږ پروژې، پروان کې دولس پروژې، بامیان کې 13 پروژې، تخار کې 15 پروژې، ننګرهار کې 15 پروژې او په سمنګان ولایت کې 8 پروژې عمل کیږي. د دغو پروژو له مخې په شمیر ولایتونو کې استنادي دیوالونه، کانالونه، سربندونه، سړکونه، پل او پلچکونه جوړیږي. د تخار ولایت چارواکي وایي چې په نږدې راتلونکي کې په دغه ولایت کې د تاجکستان او افغانستان یو ګډ بازار جوړیږي. د تخار د والی ویان صنعت الله تیمور له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې اوس مهال دغه بازار پر جوړولو کار روان دی چې پکې تاجکي او افغان سوداګرو ته د 10 میلیونو افغانۍ په ارزښت 50 دوکانونه جوړیږي. نوموړی وایي دغه بازار د آی خانم په کارګوډي کې جوړیږي چې 50 دوکانونه به ولري. 25 دوکانونه د تاجکي سوداګرو ګرودی او 25 نور د قانون د افغان سوداګرو د کورنۍ تولیداتو لپاره دي. خاغلی تیمور ویل دغه بازار جوړیدل ډیر اهمیت لري چې پکې د سولایتونو خلک د اړتیا وړ مالونه ترلاسه کړي او هم د سوداګر لپاره د پام وړ ګټه رسوي. او د شزاده سره د صرفان ټولنې د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ او 15 سلويخت کوله، یو یورو 80 افغانۍ او بیا کولا، یو انګلیسی پاوند 90 افغانۍ او لاس کولا، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 12 کولا، زر ایرانی 89 افغانۍ او 80 کولا، او زر پاکستانی کلدار 509 سلويخت افغانۍ.
د ازادي رادیو له اونیزو پروګرامونو مخکې قدر منوریدونکو واوري چې د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نن د دې هیواد په جګړو کې لښکېلو اړخون څخه وغوښتل چې په خپلو کې روغه وکړي. د یمن د جګړې 14 میاشتې کېږي او د دې جګړې د پای ته رسولو په مقصد د سولې هڅې دوام لري. ملالی بشیر او په دې اړه تفصیل.
یمن ته د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذي له هغه وروسته چې له هر پلاوي سره جلا خبري وکړي د دواړو لورو څخه وغوښتل چې د سولیز حل لپاره باید تر ځینو خبرو تیر سي او د یمن خونړۍ جګړې ته د پایټک کښېږدي. اسماعیل اولت شیخ دا خبرې له هغه وروسته وکړي چې د سولې مخامخ خبرې لغوه شوې ځکه چې د حکومت پلاوی د سولې په خبرو کې د پرمختګ نه کېدو شکایت وکړ او د ایران په ملاتړ حوثي یاغیانو د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو د هوایي بمباریو په اړه اعتراضونه وکړل. هغه ټولې غونډې چې ټاکل شوې وه د یک شنبې په ورځ به وسي لغوه شوې، خو د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي ټاکل شوې نوې خبرې د دوشنبې په ورځ وسي او د همکارۍ غوښتنه یې وکړه. د فرانسې خبري اجانس د راپور له مخې دواړو پلاوی د کویت د بهرنیو چارو له وزیر شیخ سبا خالد السبا او د اتلس هوادونو له سفیرانو سره وکتل چې ډیرې د لویدیځ هوادونو وو. دغه هوادونه هڅه کوي چې د یمن په جګړه کې شکیل لوري د سولې خبرو تکشینوي. د فرانسې خبري اجانس وایي چې د یمن د بهرنی چارو وزیر ویل هغه خبرو چې د اپریل په 20مه پیل شوې هیڅ پرمختګ ونه کړ. عبدالمالک المخلافی چې د حکومت د پلاوی مشر دی ویلي چې هر ډول وړاندیزونه یې د سولې له خاطره منلي، خو له درو اونیو وروسته تش لاس وو ځکه چې بل لوري له خپلو ژمنو مخ واړاوه.
یو کلی زر غاگونا
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامه په تیره برخه کې مو واوریدل چې نعیم شفیقی ته وایي اسلام په شپږو میاشتو بند محکوم شو. راځي په دې برخه کې واورو چې جان آغا ولې په غوسه کېږي او له کوره وځي.
چای تیار نه شو؟ ملنگ تر مې بیا پکاریږي چې سهار چای په غرمه وروړو.
یا هم خو نه دی، لاس نور کارونه لرم، بکه مې پسې ورسېږم.
دنداره موږ کله چای خورو؟ ډېره وږی یم.
ته مې اوس له مخې لرې شه، وبه یې خورو.
راځه شی ما خور کوي، تیار بشي.
تیار بشي؟ زه چای پخپله تیارېږي، له سهاره چې راپاڅم تر بیګا منډې وهم.
او تنداره پوهېږم، خو کاشکې مور او پلار مې ژوندي وای، اوس به ته موږ سره نوای ستړې.
کاشکې ژوندي وای. ښه جان آغا، همدا د چای یوسه.
هو مور به مې هر سهار د شیدو چای راته کوو.
زما لاس خو تورې سپي څټلی، خبرو ته ښه تیاره یې، پس له چای
شړکه
وی پتنوس ته چپه کړه، پیالې دې ماتې کړې.
ورخطا شوم تندارې، شایما باندې دومره غصه وکړه، هغه خو وړه ده.
غلی شه، دومره چې په مهربانۍ کینه خویندې و نه ده په خپله وساته.
لالا وسوځېدې؟
نه 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 یم سوځېدلی.
اخواشې لنګ مو ورکشه، دا ته مو معلومه نه ده ایټې ټکوي آتا نو مو دنیا نیولې.
تندارې دا څه رقم خبرې کوي؟ څه وکړو څه وګټو؟ تر څو چې بټۍ وه له یو سره پکې لګیا وو کار مو کوه.
خبانه درته جوړه شوه.
دې کور مې بیخي زړه تور دی.
خدایا
ته
سکور شوی چدر پیک شوی
ہر چی دی ستاو دانڈی والا لاسا دی د خلکو ڈوڈائی مور رکا کڑا
خلاصم مورې له پلستره چې خلاصوله هغه وخت هم لږ لږ خوږېدله، ولې ډاکټر نوره دوا رانه کړه؟
ویښه زویه څه ووایم، نسخه یې درته ولیکله، خو پلار سره دې پیسې نه وي چې دوا دې واخلو.
ښه اوس خیر دی، اوس دومره نه خوږېږي، ښه به شي.
عبدالله زویه پوهېږم چې ولې داسې وایې، خیر دی اوس به دې پلار راشي، تللی که څوک پور ورکي.
مورې ته ولې کار ته نه ځې؟ پلار خو مې اجازه درکړې.
هی زویا، پلار دې زړه را په چاود کړ بیا اجازه راکړه. د کار په نورو لانجو خو زه نه وم خبره، دومره جنجال لري چې توبه.
پلار می راغای
دی عبدالله پلار ستړی مشه
خیر مشه ډیر ستړی ما
سلام علیکم پلار
و علیکم سلام زویا ته دا لکړه رنه واخله نفسی لکه چې نن مکتب ته نه یې ورغلی
مخکې مې له عبدالله سره م یاده کړه چې په مکتب کې معلومه کیدل ساده کار نه دی لکه چې دې هیر شو بیا
څه مې هیر شو ښځې
ولې هغه د مکتب مدیرې راته وویل که نه چې د معلمې د کار پیلولو لپاره باید شهادتنامه ولري
هو تا خو مکتب څو کاله مخکې خلاص کړی خو سند دې تر اوسه نه دی اخیستی
مورې نو سند اوس درکوي
هو راکوي خو دا چې څنګه نه پوهېږم زویا
دا یې درته ویلي وو چې د تقرر د کار لپاره دې باید د معرف ریاست ته لاړه شي
یو ځای خو نه دی نه پوهېږم د شهادتنامې لپاره چېرته لاړه شم خپل ښوونځي ته که کوم بل ځای ته
دومره اندېښنه پرېږده ښځې زه به له چا پوښتنه وکړم چې څه وکړو
رښتیا سړیه ته په پور پسې وتلی وې پیدا دې کړې که نه
ای ای ښځې خلک هغه چا ته اوس پور ورکوي چې بیرته ورکولی شي ما ته به څوک په څه زړه ښه کي نه چا پور رانه کې هو خو یو کس را سره وعده کړې ده
څومره دا مزهداره ده
ډېره مزهداره
مطلب یې جنکو خو همدا تاسو لپاره مې راوړې ده
بیبی ترورې لږه نور حلوا هم راکړه زه وږیم
بیبی ترورې حلوا مې ډېره خوښېږي خو چې ته یې پخه کې بل رقم خوند کوي خیرات دې قبول شه
آمین خدای دې قبول کړي
آمین دارو مشه نوره خو مې وسه نشته چې څه خیرات کړم همدا حلوا مې د ګل ماما زوی د سر خیرات پخه کړه
بیبی ترورې سترګې دې روښانه شکر چې خدای هغه تیارې در باندې روښانه کړې
شکر دې په بچیانو شه ستاسو دعاګانې وې چې ګل محمد زوی مې روغ جوړ راته راغی
راځه کینه ترورې تا ته م پیاله ډکه کړم
نه نه لورې تر څو چای ښه ویدېدله پوره چاینک چای مې وڅکو
وای دا خو یوازې دوې درې تنې راغلي یو نن به درس نه وایو
نورې به هم راشي ګلالۍ لورې نن زه او ته وخته راغلي یو
وای رښتیا هو که نه ګلالۍ اوس به د کور کارونه در باندې سپک شوي یې ورېنداره دې م شته که نه هو مخکې به د کور کارونو ته یوازې وم مور به مې کله روغه او کله ناروغه وه اوس دوی شوي یو میده میده د کور کار راسره کوي
خ خدای مو خوشحاله لره لورې نازنینه خواره پردۍ لور ده بې موره لویه شوې ورسره ګزاره کوئ لږه
هو ترورې ګزاره خو کوو
اجرې خورې ما ته خپل انګور له خپلې لور نه کمه نه ښکاري
هو دا منم در سره خو زه بیا وایم چې کنګاین دې خپلو خواښې ته د خپلې مور په سترګه وګوري هیوه به م خپه نه وي
ما خو به په غوږ نه وهې حاجرې ترورې ته خو ما ته له موره کمه نه ښکارې
نه لورې زه خو له تا نه ډېره خوشحاله یم ته خو مې هم خورځه یې هم منګور یې
په دې خو پوهېږم چې تا په غوږ نه وهې تا خو ننګور د خدای هر چا ته ورکړي خدای دې زما نازي انګور ته هم خیر ورکړي دومره ښه ښځه ده دومره ښه ښځه ده چې مې کوه پوښتنه زما د زوی ځای راته ډک کړی
اوهو ګل محمد خدای دې راوله په خیر راغلی جوړ په خیر تازه او بکې ګل محمد چې ومې نشوای کولای چې لیدو ته دې درشم
پروا نه کوي دا دې زه دې لیدو ته راغلم
نه حق خو دې تا و له دومره اوږده سفره راغلې خو زه پرون ولسوالۍ ته تللی وم تر بېګا همهلته بند پاتې شوم
ښه ښه د کاروبار دې وایه څنګه د دوکانداري دي
ښه ده شکر ده ګزاره کیږي زه هم له تا ډېرې پوښتنې لرم ګل محمده څنګه راغلې تا خو د کلونو ملا تړلې وه
کلونه څه کوې زه پر خپل ژوند شکر کوم ملنګه ډېر انسانان مې مخې ته هلاک شول چې که بیا هغه حالت په خوب به م وینم زړه به مې ودرېږي
ګل ماما دا وروره کریختیا را باندې وای مو خو استاد ژوند تمه نه لرله دا سی ورځ نه و چې خبرونو کې د غیر قانوني مهاجرو د ډوبېدو و نه وای
او دا دې خو می په ډیر جړه د سترګو دیت کم شو ای ای ملنګا سخت تیر وتم
اوس څه ګټه لري څومره مو درته وویل چې ګل ماما دا مکوه مزه خو تا نه منله ښه خیر شکر چې اوس ژوندی بیرته راغلې
کور ودان ملنګه ادې مې راته وویل چې تا ډېره مرسته ورسره کړې وه
نه نه ما څه نه دي کړي بس دومره و چې هغه مستې مربا هګۍ مې خپل دوکان ته ورنه اخیسته او د هفتې په پای کې به مې پیسې ورکولې او اوس هم همداسې
بس په هماغه پیسو دوی ژوند کوه
له چې اوس راښکاره شو
ملنګه دا هلک څوک دی کلی کې نوی ښکاري
دا مې وراره ده لی خو زر زر راځه پیښې دې خوږېږي
وراره دې کله راغلی ورور دې هم
وراره نه وریرونه مې راوستي ورور او ورېندار مې دې خدای وبخي
سلام علیکم
وعلیکم
وعلیکم سلام څه نومېږي ځوانه
جان آقا
ښه ښه ورشه غوټه کېده چې ډېره درنده ده
ملنګ کاکا دا لوبیا چېرته کېږدم
زما په سر یې کېده ځای کم ده یو ځای کېږده که نه
مه په قارېږه ملنګه هغه لا تر اوسه په دوکاندارۍ سم بلد نه دی
ملنګ کاکا هغه صافي څه شوه
څنګه بلد نه دی هغه د مرتبان چا کې دی سم یې وګوره یو خو ناوخته راځي او بل دومره پوښتنې کوي لیونی دې کړو
ملنګ کاکا خو یوازې نن لږ ناوخته شوه
ښځه کار دی کوه نو
بس که ملنګه څال دی ښه یې کشر دی
دا هېڅ په خبر نه پوهېږي
ای خدایه هغه بټۍ خو ښه وه یو څو غرانه مې پخپله پیدا کول نور نو څومره خبرې واورم
درنو اوریدونکو ستاسو په فکر د خدیجه چلند له جان آغا سره څنګه دی څه فکر کوئ چې جان آغا به د دې بد حالت د وتلو لپاره کومه لار غوره کړي همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښه والي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست د ماشین شمیره ده 0 1 9 0 1 8 0 1 8 شمیره یو ځل بیا وایم 0 1 9 0 1 8 0 1 8 همدارنګه تاسو کولای سئ د افغان بیسیم د 813 شمیرې له لارې وړیا لیکلي پیغامونه هم راوستوئ
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی
ته نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ روان خبرونه کې په دې خبرې کوي چې ولی په افغانستان کې د هلک ونجلی نکاح مخامخ نه تړل کیږي کورنۍ د نکاح تړلو په وخت کې انجلی ته وکیل یا نکاح پلار ټاکي چې د نکاح په مجلس کې لنجلی نه استازي توب وکړي دا چې په اسلام کې د نکاح پلار په اړه څه حکم دی او که په نکاح کې ایجاب او قبول مخامخ تر سره شي دا خبره څومره مهمه ده دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه دوه مهم خبرونه واورو
په شمال ختی زون کې د کرنې او مالداري ریاست مسؤلینو ویلي چې نږدې 4000 میرمنو ته به د شیدو د پروسس په برخه کې د زده کړو زمینه برابر کړي. د دې ادارې مشر محمد غلام ملاخیل ازادي راډیو ته ویلي چې میرمنې د دې زده کړو په ترلاسه کولو سره کولی شي د شیدو له ضایع کېدو نه مخنیوی وکړي. د ملاخیل په وینا دا پروګرام به په تخار، بدخشان، کندوز او بغلان ولایتونو کې هم عملي شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نوی موندنې ښیي چې په هیواد کې 13% ځوان نجونې د وینې د کمښت له ستونزې سره مخ دي. د دې وزارت چارواکو ویلي چې په وجود کې د وینې د تامین کمپاین په دوام هڅه کوي چې په څو راتلونکو میاشتو کې 3.2 میلیونه ځوان نجونې له دې ستونزې خلاص کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت موندنې ښیي چې 13% افغان نجونې د وینې کمښت له ستونزې سره مخ دي، خو دغه وزارت د ستونزې د حل په خاطر 19 کمپاینونه پیل کړي دي. د نجونو لپاره د وینې ګولیو په نوم 19 کمپاین د لومړي ځل لپاره 13 میاشتې د یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق په مرسته په پروان ولایت کې د نجونو له ښوونځیو پیل شو.
قدرمنو اوریدونکو، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې چې با کله یو هلک او نجلۍ واده کوونو، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم با له دواړو نه د رضایت پوښتنه کوله. له رضایت وروسته به د هغوی نکاح تړله. خو زموږ په ټولنه کې لا اوس هم ځینې ودونه د دود او دستور له مخې ترسره کیږي. کورنۍ د نکاح په مراسمو کې ناوې ته دا حق نه ورکوي چې له هغه شخص سره چې دا واده کوي د ایجاب او قبول مراسم مخامخ ترسره شي. ایجاب قبول اکثرا د ناوی په غیاب کې د هغې د وکیل یا نکاپلار لخوا چې کورنۍ ناوی ته ټاکي ترسره کیږي. له دې امله ګړنجونې په جبر او واړه عمر کې ودیږي. د ننګرهار اوسیدونکي پروین په وینا دا چې کله ودیده د نکاح په وخت کې پلار ورته راغی او دې ته وویل چې کاکا دې ستا وکیل دی، خو مخکې له دې سره هیڅ مشوره نه وکړي.
زه خو تاسو باندې نه پوهېدم هغه وخت کې، خو موږ خو نه یوم آرامه ومه، بلکې پلار مې راته راغی، راته وویل چې مشر ترې دی، ځان ته وکیل ونیسه، پلار وکیل ونیسه. که چې ما چې لیدلی م دي ناوې ته بل نفر وایي، لکه مثال پلار یا ورور یا مور یې ده ووایي چې دغه پلانکی نفر پدر وکیل ونیسه. شخصا زه په خپله مانه پوښتنه نه ده شوې، زما په ورکړه کې پوښتنه نه ده شوې، زما په واده کې پوښتنه نه ده شوې.
د میدان وردګو اوسیدونکي مریم هم وایي لیور او پلار یې مشوره کړې وه او هغوی په خپله خوښه نکاح پلار ټاکلی وو او دا هیڅ خبره نه وه.
لیور مې پلار مې دوی مشوره کړې وه، بیا هغوی پدر وکیل ونیوه، بیا ما هغه راغله وایي مالی نوم یې را وښوده، شاهدان راغله، بیا ما پدر وکیل ونیوه. بیخي وړه وم، 15 کلنه به وم، دغونه به ومه نکاح مې وتړله.
خو ځینې کورنۍ د نکاح په مراسمو کې د هلک او نجلۍ رضایت او خوښي ته ډیر ارزښت ورکوي او حتی د نکاح پلار په ټاکلو کې هم له نجلۍ سره مشوره کوي. د کندهار اوسیدونکي سپوږمۍ وایي د دې په واده کې نکاح پلار د دې په خوښه ټاکل شوی و او پلار یې ورسره مشوره کړې وه.
ما پلار خو روشن فکر و او هغه پوښتنه وکړله چې داسې زه غواړم چې تا دا نفر ته په نکاح کمه ستا څه نظر دی. بیا خپله رضایت نو چې درلودلی او نکاح پلار مې زموږ د خپلوانو سو خپله دی خپل په منځ کې سره انتخاب کړی چې دا به نکاح پلار دی. زه خبره وم چې دغه مې نکاح پلار دی.
خو په ډیری سیمو کې داسې دود دی چې د واده په معامله کې د جانبینو رضایت ته څوک دومره ارزښت نه ورکوي. هغه څه چې د کورنۍ مشران کوي ټول هماغه مني او د هغوی له پرېکړې غاړه نه غړوي. په ځینو سیمو کې حتی که نجلۍ د واده په اړه بحث وکړي نو ټولې سپین سترګې بولي او تهدیدوي. د پکتیا اوسیدونکي ډاکټر ضیاءالرحمن په وینا د دوی په سیمه کې داسې دود نشته چې نجلۍ د خپل واده په اړه خبرې وکړي او حتی که نجلۍ په واده کې ونه ژاړي نو خلک ورپورې خاندي.
خو مشکل دلته دا ده چې یو اړخ نشته، مشکل په څو اړخونو کې ده. اول د جلکۍ بې سوادي ده په افغانستان کې، د کورنۍ هغه د سطح د سواد ټیټوالی ده، هغه د فکر کوي چې جلکۍ چیرته کینی وکړي. یو شرم ده، بعضې غلط د غیرت لري او په نوم رواج چې چېرته جلکۍ وغږي په داسې مجلسونو کې ډېر سپکه به ښکاره شي، خلک به بده سترګه ورته وګوري، حتی کورنۍ به سپکه وګوري. یعنی حتی تر دې حده پورې که ونه زړي د واده مراسمو کې خلک ورته په سپکه سترګه وګوري. دا خو لا د دې خبره ده چې دا په خپله تصمیم ونیسي چې زه څومره مېر غواړم دا شی غواړم. نو ښه خبره خو دا ده چې جلکۍ خپله وکړی شي.
د ضیاء الرحمن په وینا کا کورنۍ نجلۍ ته اجازه نه ورکوي چې د نکاح په مراسمو کې کینی، لا قل دومره واک خودی ورکړي چې نکاح پلار په خپله خوښه وټاکي چې د دې په استازیتوب ښه بیان وکولی شي. نوموړی وایي دی په خپله یو ځل د نکاح پلار ټاکل شوی او هغه هم د ناوې رضایت و چې دی باید نکاح پلار وي.
خو که بیا هم خپله نشي کولی، حداقل دومره حق باید ورکړل شي چې په خپله خوښه باندې یو وکیل ځان ته ونیسي. د بل چا لخوا ورته تلقین نه شي، ته څوک ځان ته وکیل کړي. مراسم کې مې ډېر اشتراک کړی، خو د جلکۍ پلار یو ځل شوی او هغه کې هم زما چون خپله یې ترلور وه، خپل ورور ته هم کړی وه، د هغې د نکاح پلار شوی. زه خپله په هماغو کسانو کې وم چې نجلۍ ته ورغلو، ورسره کېناستو، پوښتنه هم ترې کوله چې خپل وکیل دې څوک دی. بیا جنۍ په خپله خوله وویل چې ته زموږ وکیل کېږي. بیا نو همدې مې په خوښه باندې زه بېرته وکیل شوی یم.
درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو دا او نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com په ځینو مواردو کې وکیل د نکاح په مراسمو کې هغه څه چې لازم وي سم دلیل نشي ویلی، نو کله کله نکاح کې جنجال او شخړه رامنځته کیږي او نکاح په ساتونو ساتونو اوږدیږي. د کابل اوسیدونکو ارزو د همداسې یوې نکاح کیسه کوي چې د نکاح پلار او زوم کورنۍ ترمنځ جنجال واده کې بې نظمي رامنځته کړه او حتی میرمنو په خپل منځ کې جنگ وکړ. دا نوره کیسه کوي.
زه واده ته تللم، هلته ډېر جنجال شو. د همدې نکاح تړلو په وخت کې د هلک او د نجلۍ د کورنۍ ترمنځ کوچلی خویندو هم جنگ وکړو. دا محفل به هم خوړه او موږ هم بې وخته واده نه راووتلو. که وکیل م ټاکي، باید داسې یو سړی وټاکي چې هغه خبرې وکولی شي، بیا جنجال جوړ نه کړي دوی ته. همدې لپاره باید داسې یو پوه او عالم عاقل شخص اوسي.
په ځینو نکاحګانو کې چې یو له جانبینو رضایت ونه لري، وروسته ګډ ژوند یې هم له ګیلو مانو او خوابدیو ډک وي. یو بل ته پیغورونه ورکوي چې په ما نکاح په زور قبوله شوي یا زه هیڅ خبره نه وم. د کابل اوسیدونکي مینا د همداسې یوې کورنۍ کیسه کوي.
موږ د خپلوانو واده و، هماغه له شروع نه نجلۍ د ایجاب قبول مراسم سم نه وسي، دې نه په نکاح کې پښتنه نه وسي او کورنۍ دې ته په در وکیل نیولی وسي. دغه د نکاح ټول اختیارات د کورنۍ دغه د په در وکیل په لاس کې و. نو وروسته چې دوی ګډ کورنۍ ژوند پیل کړ، د دوی ترمنځ به ډېرې شخړې کېدلې او دا جلۍ به ورته ویلې چې ما هېڅکله پښتنه نه وسې په نکاح کې، چا ستا دغه هلک خوښ ته نه ده خوښ. له شروع نه نجلۍ ته واک نه ورکول کېږي. نو دغه بیا پیلې وي چې کورنۍ شخړو سره دوی مخ یو، دوی تل جنګ و جګړې کوي.
د اسلام له نظره میرمن په کومو حالاتو کې کولای شي ځان ته وکیل یا نکاح پلار وټاکي او وکیل کوم صلاحیتونه لري؟ د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نور الله کوثر زیاتوي.
پدر وکیل یا پلار وکیل دا یو عنعنوي اصطلاح ده. په اسلامي شریعت کې مونږ په نوم د وکالت یا وکیل چې هغه د نکاح وکیل وي او یا د هر څه وکیل وي، داسې یو اصطلاح لرو. دغه وکیل مسؤلیت فقط د هغه انسان یا ښځه یا نارینه د دې پیغام رسول او د دې د ارادې تمثيل کول دي. مخصوصا په نکاح کې چې کله زموږ په عرف کې نکاح پلار نیسي څوک، او دغه نکاح پلار د خزل ارادې نه بیرون هیڅ نو صلاحیت نه لري او هیڅ نو مکلفیت نه لري. د مکلفیت د خزل ارادې تر هغه حد پورې چې خزل د اختیار ورکړي، دغه اختیار په چاپیریال کې کولای شي، دغه په اختیار په محیط او ماحول کې د وغه گیګ او خپل اراده تمثيل کې د خزل ارادې په نمائندګۍ یا د غیپ استازیتوب سره.
د افغانستان په قوانینو کې نکاح پلار چاته ویل کیږي او یو وکیل باید کوم حقوقي شرایط ولري؟ د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاده حمیره حقمل زیاتوي.
هغه څوک چې په نکاح کې د پدر وکیل په حیث باندې د طرفاینو نه ټاکل کیږي، هغه باید د حقوقي اهلیت درلودونکی وي. همدارنګه هغه کس چې په حیث د پدر وکیل د نکاح په وخت نیول کیږي، هغه باید یو نیک شخصیت او شناخت په ټولنه کې درلودونکی وي، یو امین شخص وي، تر څو چې وکولای شي د نکاح د ولایت هغه مسؤلیتونه چې دته راجع کیږي هغه په سمه توګه د هر چا د خانه چې په در وکیل نیول شوی دی، دغو په وړاندې او دغو د عقد په وړاندې په سمه توګه ترسره کولای شي.
د استاد کوثر په وینا خپل میرمن کولای شي د ایجاب او قبول په مراسمو کې ګډون وکړي، په دې کې هیڅ شرعي ممانعت نشته.
دلته په افغانستان کې عرف دا ده چې معمولا ښځې نکاح ته خپله ناظریږي او نکاح پلار نیسي، او خلکو داسې انګیري چې شاید ښځه خپله ونشي کولی خپل دغه مباشر یا مستقیما خپل عقد وکړي. خو دا خبره غلطه خبره ده. د اسلامي شریعت له نظر نه ښځه هم کولی شي د نکاح مجلس ته راشي، خپل رضایت یا عدم رضایت خپل ابراز کړي، یا که چیرته د ښځې د اختیار خپل ولي ته ورکړي، هلته بیا هغه ممثل یا څوک چې ولي امر د ښځې ده هغه ټول اختیارات لري چې د ښځې د غوښتنې مطابق او د عمل وسی. په اکثر یو اسلامي هوادونو کې دا ده چې ښځه خپل مجلس د عقد یا په محکمې ته یا مجلس د نکاح ته مستقیما ښځه خپل حالت حاضرېږي، او د ښځې د حضور په ترڅ کې د نکاح صریحا نافذېږي او تړېږي. دا بهترین عمل ده او د اسلامي شریعت سره موافق عمل ده.
خو ځینې خلک بیا خپل رسم و رواج ته ډیر ارزښت ورکوي او وایي چې د دوی په کورنیو کې همداسې دود دی چې نکاح کې باید ناوی ګډون ونه کړي، ځکه چې سبا ورځ بیا خلک رنګارنګ خبرې کوي. خو که د نکاح په مراسمو کې خپل انجلۍ ګډون وکړي، دا به څومره د هلک او انجلۍ په آینده ژوند ښه تاثیر ولري او ژوند به یې خوشحاله وي. استاد کوثر زیاتوي،
څوک د ښځې اراده په پام کې نه نیسي او په خپل ځان سره وکالت کوي، یا داسې نکاح چې هغه ښځه په هغه کې راضي نه وي او څوک جبران هغې ته نکاح کوي، دا نکاح باطله او فاسده نکاح ده. اصلا دا نکاح باطله ده، ابتدا د دې صحیح نه ده، او کوم نتایج چې په دې مرتبېږي هغه فاسد نتایج دي او عقد نه ده سوی.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم، خوشاله اوسئ.